محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپک څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زموږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او سهار مو نیکمرغه. نن د شنبه ورځ ده، د 1404 هجری لمریز کال د عقرب یا لړم د میاشتې لسمه نیټه ده، چې د 2025 زیږدیز کال د نومبر لومړۍ نیټې سره سمون خوري. زه اتبالله خوګڼه یم او د نن سهار په یو ساعت خپرونه کې ستاسې د کوربتوب ویاړ لرم. خو ګوردونکو، له معمول سره سم به نن هم د خپرونې په سر کې لومړی درته خبرونه وړاندې کړو. له حقی او وروسته بدرته سیاسي تفسیر ولرو چې آیا د لبنان پاوز له سوینست رژیم سره د جګړې لپاره چمتو دی؟ تر دې نور لاندې برته سیاسي تفسیر وړاندې کړو، بیا به د وطن او کډوالۍ په زړه پورې پروګرام وړاندې شي. له هغې وروسته به ستاسې خپل پروګرام چې ورته مو لیکلي پیغامونه او غږیز پیغامونه رالیږلي دي هر کله راشه وړاندې شي. او د نن ورځې وروستی پروګرام به تلپاتې خوشبو وي چې د هغې په وړاندې کولو سره به زموږ د نن سهار یو ساعته خپرونه هم پای ته ورسیږي. امید لرم چې د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړي او په خپرونه کې راټول شوي مطالب ستاسې د علاقې وړ به ګرځېږي. دوستانو اوس ورځو یوې لنډې دمې ته، له دمې وروسته به د خبرونو سره ټکو سره یو ځای ستاسې د درنو په خدمت کې حاضرېږو. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې شوې، پام وکړئ دې مهال خبرونو ته. خو په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، تخت روان چې وایي عمان د باور وړ ګاونډي او د ایران اساسي شریک دی. نن د تورخم دروازه په یو طرفه ډول پرانستل کیږي. غزه کې د دیرش نورو فلسطین شهیدانو جسدونه وسپرل شول. آلمان د اسرائیلو بریدونو پر لبنان د منلو وړ نه دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیاله د جمعې په ورځ عمان ته خپل وروستي سفر ګټور بللی. وی ویل موږ د عمان له ورونو سره د منظمو مشورو لپاره ډیر ارزښت ورکوو. مسقط د ایران یو باوري ګاونډي او اساسي شریک دی. مجید تخت روان چې د پنجشنبه په ورځ عمان ته د خپل لنډ خو بریالي سفر په اړه په ایکس شبکه کې لیکلي، مسقط یو بوخته ورځ وه. او د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر البوسیدی او د هغه مرستیال خلیفه الحراسی سره د دواړخیزو سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه ګټورې غونډې درلودي. تخت روان چې ته کړي چې د یمن په اړه د انصار الله له محمد عبدالسلام او د ملګرو ملتونو له هانس کرونبرګ سره هم ګټورې خبرې کړې دي. هغه دا هم وویل چې د عماني رسنیو سره یو مطبوعاتي غونډه او د عمان د ایرانیانو ټولنې سره یوه دوستانه ناسته هم د هغه پروګرام برخه وه. هغه په پای کې ټینګار وکړ چې عمان یو باوري ګاونډي او اساسي شریک دی چې له ایران سره غوره او تاریخي اړیکې لري. د مکسیکو د سنا مشر د جمعې په ورځ د ایران سفیر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلماني همکاریو د پیاوړتیا په ټینګار سره ویلي چې ایران او مکسیکو د خپلواکو هیوادونو په توګه د نړیوالې ساحې د څو اړخیزوالي ملاتړ دی. د ایران سفیر ابوالفضل فاسندیدا د مکسیکو د سنا مشرې لیورا کاستیو خوارز سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د اقلیمي، ژبني، قومي او مذهبي تنوع، تاریخي او تمدني ویړونه او د دواړو ولسونو د سولې او ملمه پالنې روحیه ته په اشاره سره د 1902 کال د ایران او مکسیکو ترمنځ د دوستۍ او سوداګرۍ تړون ته اشاره وکړه او د دې اوږدمهاله دوستانه اړیکو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. په سندیده د ایران په پارلمان کې د دوستۍ ډلې د جوړېدو اعلان وکړ او په مکسیکو کې د ورته ډلې د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. د مکسیکو د سنا مشري د ایران د تاریخي اهمیت او د مکسیکو لپاره د هغه ارزښت یادونه وکړه. د ایران د علمي او ټکنالوژیک پرمختګونو ستاینه هم وکړه او د دواړخیزو اقتصادي او پارلماني همکاریو د پراختیا پر اړتیا ټینګار وکړ. د مکسیکو د سنا د اسي کمیټې مشر پولانسکی هم وویل چې د لویدیځ رسنیو د دروغو تبلیغاتو خلاف ایران د علم، کلتور او زده کړې په خپرولو کې هم مهم رول لوبولای دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د جمعې په ورځ د چابهار بندر د تحریمونو د معافیت په اړه د امریکا د پریکړې په غبرګون کې وویل چې موږ په واضح ډول وایو چې د خپل ورور او ګاونډي هیواد ایران د اقتصادي پرمختګ او سوداګرۍ د اسانتیا په لور د هرې پریکړې هرکلی کوو. طاهر اندرابی په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې زیاته کړه پاکستان د تحریمونو په اړه د امریکا په اقداماتو باندې دریز نه نیسي او دا د هیواد خپلواکه پریکړه کړي. هغه د هند تحریمونو د معافیت په اړه وویل چې پاکستان هند ته خبرداری ورکوي چې د تحریمونو معافیت باید د سیمې په وړاندې د منفي اقداماتو یا ترهګریزو ځواکونو د ملاتړ لپاره ونه کارول شي. د پاکستان لوړ پوړي ډیپلوماټ د امریکا او هند ترمنځ د لس کلن دفاعي تړون په غبرګون کې وویل چې اسلام آباد د پرمختګ ارزوي او د سویلي اسیا د سولې او ثبات پر اغیزو به خپل دریځ اعلان کړي. د متحده ایالاتونو د جګړې وزیر پیت هاکست وویل چې واشنگتن او نوې ډیلی د همغږۍ د معلوماتو تبادلې او د ټکنالوژیکي همکارۍ په برخه کې پرمختګ کوي او امریکا له هند سره لس کلن دفاعي تړون لاسلیک کړی دی. هند د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا د چابهار بندر په اړه د دې هیواد د تحریمونو معافیت شپږ میاشتې نور هم غځول شوی دی. په پاکستان کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب وایي چې د جمعې په مازدیګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مسؤلینو ورته رسمن ډاډ ورکړی چې نن د شنبې په ورځ به د تورخم لاره یوازې د ستنېدونکو افغانانو لپاره پرانیزي. په همدې حال کې د طالبانو سرحدي پولیسو هم خبر ورکړی چې د تورخم لویه لاره به نن له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو پر مخ پرانیستل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وروسته له هغې وتړل شوې چې د پاکستان هوایي ځواکونو د تلې پر 12 د افغانستان پر پلازمینه کابل او پکتیکا بمباري وکړه او طالبانو بیا په دویمه شپه د ماسخوتن د تلې په 12 په شاوخوا 2500 کیلومتره فرضي کرخه کې د غچ اخیستنې په نوم ځمکني عملیات پیل کړل او د شپې تر نیمایي شاوخوا 12 بجو یې دوام وکړ او بیا طالبانو رسمن د جګړې د پای اعلان وکړ. سره له دې چې دواړو لورو بیا د اوربان او د سولې لپاره په دوحا او استنبول کې سره جرګه شول، خو له شاوخوا 40 ورځو راهیسې د غلاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې دي. د غزې د ناصر طبي کمپلیکس د جمعې په ورځ په اعلامیه کې ویلي چې د 10 فلسطینیانو اسیرانو جسدونه چې د اسرائیلو په زندانونو او توقیف خانو کې شهیدان شوي ول د اسرائیل لخوا ورته سپارل شوي دي. د کمپلیکس زیاته کړې ده چې دا جسدونه د اوربان او د اسیرانو د تبادلې د تړون په چوکاټ کې ترلاسه شوي دي. راپورونه وایي چې په پخوا سپارل شوو جسدونو کې د شکنجې نښې څرګندې وي. د سې شنبې په ورځ هم د 140 نامعلوم هویت لرونکو شهیدانو جسدونه چې په تیر ورځو کې د اسرائیلي رژیم لخوا د سره سریب نړیوالې کمیټې له لارې غزې ته بیرته سپارل شوي ول خاورو ته وسپارل شول. د غزې د امداد او ژغورنې ویان محمود بثل وویل چې د دې 140 جسدونو هیڅ یو ونه پیژندل شو او د جسدونو د خرابوالي او تجزیې له امله د هویت معلومول ممکن نه و. بثل نړیوال ټولنې وغوښتل چې د ډي این ای ازموینې لپاره تجهیزات او کارپوهان غزې ته واستوي یا اجازه ورکړي چې نمونې د ازموینې لپاره بهر ته ولېږدول شي تر څو د شهدا بینومه پاتې نشي. خبر سرچینو د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې د اسرائیلو بې پلوټه الوتکو یو ځل بیا پر جنوبي لبنان کې یو موټر سایکل په نښه کړی. د خبر سرچینو په وینا په دې برید کې چې د لبنان په کونین ښار ګوټي کې شوی دی د 2 کسان پکې ټپیان شوي دي. د موټر سایکل د چلوونکي هویت لا نه دی اعلان شوی. د لبنان د روغتیا وزارت د جمعې په سهار وویل چې د اسرائیلو د برید په پایله کې د نبتیا په هاروف خارګوټي کې 4 تنه ټپیان شوي دي. د اسرائیلو رژیم د 2024 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر لبنان خپل تجاوز پیل کړل. 2 میاشتې وروسته یې د امریکا په منځګړیتوب اوربان لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې د اسرائیلو پوځیان باید په 6 ورځو کې له جنوبي لبنانه ووځي، خو دې رژیم د نړیوالو قوانینو خلاف خپل پوځیان په دې سیمه کې په 5 ستراتیژیکو موقعیتونو کې وساتل او هلته پاتې شول. د اسرائیلو پوځ له اوربان وروسته تر اوسه په سلګونو ځلې دا تړون نقض کړی دی. د المان د بهرنی چارو وزیر د جمعې په ورځ د بیروت سفر موخه تشریح کړه او د اسرایلی رژیم له خوا پر لبنان بریدونه د نه منلو وړ بللی دي. یوهان وریفول د لبنان د صوبات او سیمې د ملاتړ لپاره د خپل سفر موخه اعلان کړی او ټینګار کړی دی چې د اسرایلو تجاوزات د منلو وړ نه دي او طالبان باید د لبنان حاکمیت ته درناوی وکړي. د المان وزیر زیاته کړې چې پر برلین د سوریې کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه د لبنان له دریځه ملاتړ کوي او د یونیفیل ځواکونو د ماموریت راتلونکي او د ماموریت د پای وروسته ممکن پلانونو په اړه له لبناني اړخ سره بحث وشي. د لبنان د بهرنیو چارو وزیر یوسف رجی د المان له چارواکو وغوښتل چې پر اسرایلي رژیم فشار واچوي تر څو بریدونه ودروي، له اشغال شوي لبنان خاورې ووځي او د اروپا ژمنو ته ژمن پاتې شي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیساري د جمعې په ورځ د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د پوځي بریدونه غندنه کړي چې پر هغه کښتیو کړي چې د سویلي امریکا څخه د مخدره موادو د قاچاق په تور تورن شوي دي. هغه ویلي دا بریدونه د نړیوالو حقونو سره په ټکر کې دي. او د باکینګهم ماڼۍ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د انګلستان د پاچا ورور انډرو به د انډرو مونټبانټن وینډزور په نوم وپېژندل شي او نور به د هیڅ شاهي لقب کارولو حق ونه لري. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
خو دوستانو، د اسرائیلو د پوځ یرغل په جریان کې په بلیدا کې د خروالی د وکړکونکو له شهادت وروسته د لبنان ولسمشر په یو بیسار اقدام کې پوځ ته امر کړی چې د اسرائیلو له هر ډول نفوذ سره مقابله وکړي. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل د پوځ یرغل او په بلیدا کې د خروالی د وکړکونکو له شهادت وروسته د لبنان ولسمشر جنرال جوزف اون په یو بیسار اقدام کې له پوځو غوښتل چې د آزادو جنوبي سیمو ته د اسرائیل ځواکونو له هر ډول نفوذ سره مقابله وکړي. دا امر چې د اشغالګري پوځ له خوا د میاشتو له پرله پسې اوربند سرغړونو وروسته صادر شوی دی. د عرب یوې شپې پاڼې په دې راپور کې په یو یاد خپور کړی دی تر څو د دې امر اهمیت له اشغالګرو پوځ سره د مقابلې لپاره د لبنان د پوځ د وړتیا کچه وڅېړي. په وروستیو لسیزو کې د لبنان د پوځ په مستقیم ډول له اسرائیلو سره په شخړه کې ښکېل نه دی او له سهونیست رژیم سره ډېری شخړې د حزب الله او مقاومت ځواکونو پر غاړه دي. د لبنان پوځ د وسلوالو پوځ یا پوځي چمتووالي له پلوه له اسرائیلي پوځ سره برابر نه دی او دا مهال بشپړې جګړې ته د ننوتلو لپاره اړین بېخ بنا هم نه لري. د اسرائیلو یو پوځي یونټ د لبنان خاورې ته له یو کیلومتر څخه ډیر په یو بیساري اقدام کې ننوتې دي او د زغروال موټرو په ملاتړ د بلیدا خروالی په ودانۍ حمله او په دې برید کې د خروالی یو کارمند ابراهیم سلامه په خپل کارځای کې شهید کړی دی او له هغې وروسته اسرائیلي جنگي الوتکو د لبنان په سیویل سیمو بمباري کړي او تل ابیب ادعا کړي چې له حزب الله سره تړلي زیربنایي په نښه کړي دي. د لبنان پوځ په یو بیان کې د عمل جنایتکارانه د ملي حاکمیت ښکار سرغړونه او د امنیت شورا د 1001 پریکړه لیک سرغړونه بللی او د اوربند د څارنې له کمیټې څخه وغوښتل چې د اسرائیلو یرغل د مخنیوي لپاره مداخله وکړي. او همداراز که څه هم د لبنان د حکومت په رسمي ډول وسلې د پوځ انحصار ګڼي او دا د هیواد رسمي مدافع بولي، خو په ځمکه کې واقعاتونه بل څه دي. د لبنان پوځ د خپلو وسلو لپاره په پراخه کچه په بهرنیو مرستې پورې تړلی دي. د امریکا د لبنان د پوځ ته تر ټولو لوی پوځي ملاتړ په توګه د عسکرو د معاشونو یوه برخه چمتو کوي او په همدو توګه دوی ته سپکې وسلې او مهمات ورکوي. د پوځي سرچینو په وینا د لبنان پوځ په ځمکنیو سمندری او هوایی برخو کې شاوخوا 50 زره عسکر لري. پوځ هیڅ جنگي جټ الوتکه نه لري او لاویو څخه کوم کمی هلیکوپټر لري چې ډیرای د روزنې ژغورنې او اوروژنې لپاره کارول کیږي. دوستانو په پز مکنی برخه کې شاوخوا 200 ټانګونه او زرګونه زغروال موټر هم لري چې ځینی د شوروي دورې پوری اړه لري. دا تفسیر پای. خو دوستانو اوس موږ همکاران درته وطن او کډوالۍ خپرونه وړاندې کړې او له هغې وروسته به هر کله راشه پروګرام درته وړاندې شي او د نن سهار وروستۍ خپرونه به تلپاتې خوشبو وي. نو ستاسې پام راړوم وطن او کډوالۍ ته. زه درنه اجازه اخلم. ښه او خوشحاله شېبې ولرئ.
د کار لپاره د زیات عاید لپاره
د کار په لټه کې وم. اړ شوم مهاجرت وکړم.
وقتی جنگ شد زندگی تو افغانستان خیلی سخت شد. مردم زیادی هر روز کشته میشن.
ولا ډیر ستونزې مو تیرې کړې. اور شو چې بیا په ناقام نه توګه مهاجرت وکړم.
چون مهاجری
او وی ورو رہی څوک نه غواړي خپل کور او ژوند دی.
په هغه وخت نه چې جګړه پیل شوه زمان جون بدل شد.
نمیدانم آینده چی میشه.
وطن
او کډوالی.
عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو حضور ته حاضر شوی یو چې د وطن او کډوالۍ تر عنوان لاندې لسم پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د اوریدو فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو په دې خپرونه کې به تاسو ته د یو داسې کیسه په اړه ووایو چې میلیونونو خلکو تجربه کړې ده خو هم کسان توانېدلی دي چې په بشپړه توګه یې بیان کړي. کډوالۍ د دوو نړیو ترمنځ یو سفر له سرحدونو بهر او د ذهن دننه. اوس یې ورلنډه کیسه درته وړاندې کوو. سهرا خپل بکس بند کړ. په زړه کې شوق او ویره وه. مور یې ورته وویل هر چېرته چې لاړې خپل ځان مه هېروه. په هوایی ډګر کې په لوډسپیکر کې د نوي ښار نوم وویل شو خو د هغه د زړه غږ له هم په زړو کوڅو کې ګرځېده. میاشتې تیرې شوې. هغه نوي ژبه زده کړه. کار یې ومنده خو هره شپه له خوب څخه مخکې جنت چته کتل او په ټیټ غږ سره یې ویل زه د نړۍ په کوم ځای کې ولاړ یم. دا د سهراب کیسه زموږ د ډیرو کیسه ده. د حرکت خوب د تلو له کړاو سره مل دی. کډوالۍ یوازې له سرحدونو تیریدل نه دي. دا د انسان د روح له یوې برخې څخه تیریدل دي. د ارواپوهنې له نظره کډوالۍ یوه څو اړخیزه پدیده یعنی ښکارنده ده. په بېلابېلو هیوادونو کې څېړنې ښایي چې نوي راغلي کډوال په تیره بیا په لومړیو لسو کلونو کې عموما غوره رواني روغتیا لري. دې پاتې دې ته د سالم کډوال اغیز ویل کېږي. یعنی په پیل کې هیله او ساتل شوی کلتوري هویت د ساتونکي رول لري خو د وخت په تیریدا سره جوړښتي فشارونه تبعیض او د سمون ستونزې دا روغتیا کمزوري کوي. په کاناډا کې د یمین لو او روډریک بوجو څېړنو ښودلې ده چې نوي کډوال د اصلي اوسیدونکو په پرتله لږې رواني ستونزې لري خو له یوې لسیزې وروسته دا وطن تقریبا له منځه ځي. څېړنې همدا ښایي چې لومړنی نسل چې لا هم له خپلو دودیز کلتور سره اړیکه لري له رواني پلوه ډېر مقاومت لري خو هغه نسل چې له نوي کلتور سره د یوځای کېدا په بهیر کې دی خپله رواني روغتیا ډېره په خطر کې ویني.
د کډوال په دننه کې نلیدونکي جنگ جګړې او بعضې مسایل روانې دي. بې غږه خو سختې جګړې د خپګان او هیلې ترمنځ د راتلونکي ویرې او بیا پیلولو شوق ترمنځ روان باید خپل ځان له سره جوړ کړي لکه د یو ساز په څیر چې ناڅاپه په نوي فضا کې غږول کیږي. په ظاهره شاید هر څه عادي ښکاري. کار، ژبه، کوڅه خو په دننه کې زرګونه خاموش زمزمې روانې دي. ورځنی کوچنی فشارونه له نوي ژبې سره مخامخ کېدلو څخه نیولې تر دې چې د خلکو چلند درک کړي په تدریج سره راټولیږي او کله ناکله په لویو اضطرابونو بدلیږي. د غربت احساس لکه سیوری د کډوال تر شا ګرځي او له کورنۍ څخه لیرېوالی کله ناکله د واټن له اصلي فاصلې څخه دروند وي. د راتلونکو په اړه اندېښنه او دا چې آیا دا پریکړه سمه وکنه لکه دایمي څپه په ذهن کې تکرارېږي. کله ناکله خاموشي د هر څه ځای نیسي، ام هغه احساسي خاموشي چې نه د بې احساسۍ له امله بلکې د روان د زیاتې ستړیا له امله رامنځته کیږي. خو د دې ټولو فشارونو او بهرني غوغا تر شا د کډوال په روان کې یو ډول آرام او اوږد خپګان جوړیږي، یو پټ خپګان د پخوانی کور لپاره، د مورنۍ ژبې لپاره چې کم کم او په لږه په خوله کې درنیږي، د هغو خوړو د بوی لپاره چې نور په کوڅو کې نشته، د ماشومتوب شار، د اذان غږ چې لپاره چې د دې ځای له راډیوګانو نه خپریږي، د آشنا موسکاو لپاره خفګان، د هغو کلمو لپاره چې نور په خبرو کې کار نه کوي، دا خفګان له اوښکو او مراسمو سره مل نه دی، بې غږه دی، مبهم دی، لکه یوه کلی چې ورکه شوې وه یا ورکه شوی دی، خو هیڅوک یې د لټون اراده نه لري. د کډوالۍ ارواپوهانې په دفتر کې دې پدیدې ته د کډوالۍ خپګان نوم ورکول کیږي، یو انساني او طبیعي خپګان چې د ورځنیو فشارونو تر سلطې لاندې په خاموشۍ کې روان دی او ریښې له پخوا سره د اړیکو په پرې کندو کې دی. ارواپوهان دا په څلورو بڼو پیژني. هنجاري خپګان هغه وخت دی چې کډوال پوهیږي یو څه یې له لاسه ورکړي او له هغه سره مخه ښه کوي. دا ډول خپګان صحیح او د منلو وړ دی. د نه منلو خپګان هغه وخت دی چې ټولنه یا شاوخوا خلک د غمرازۍ اجازه نه ورکوي. کله چې یو څوک وایي تیر شو نور مه ژاړه، په داسې حال کې چې زړه لا هم ژاړي. مبهم خپګان هغه وخت دی چې یو څوک ورک شوي خو په ذهن کې نوم روښانه نه دی، لکه د آشنا فضا لپاره خپګان پرته له دې چې پوه شي څه ورک شوي، او آخري پیچلی خپګان هم هغه غم دی چې اوږد او مزمن کیږي، له قهر یا سردی سره مل وي، لکه هغه زخم چې هیڅکله په بشپړه توګه نه روغ کیږي.
تیرو قدر من اوریدونکو، د خفګان تر څنګ کله ناکله ټروما هم د کډوال په زړه کې پټوي. په تیره بیا هغه پناه غوښتونکي چې جګړه، ځورونه یا ناامنۍ تجربه کړې ده، دا خاطرې ممکن له سانحې وروسته اضطراب یا سختو ټروما په بڼه کې راڅرګند شي. کورنۍ اړیکې هم د سمون او عمر د توپیر له کبله له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. کوچني ماشومان ممکن سرګردانه شي، نوي زیږیدلي ماشومان بېقراره شي، تانکی ځوانان د کور او ښوونځي د دوو پیژندنو ترمنځ سرګردانه پاتې کیږي. دوی اکثره دوه شخصیتونه جوړوي، یو د ټولنوي ټولنې لپاره، یو د کورنۍ لپاره. د ژواک په کچه هم کډوالۍ اغیزه لري. او ازموینو ښودلې ده چې د کډوالو په مغز کې د فشار پر مهال د ډوپامین ترشو اندازه د غیر کډوالو په پرتله زیاته ده، یعنی بدن کډوالۍ د یوه دوامداره ګواښ په توګه تجربه کوي. حتی که بهرني چاپیریال خوندي وي، احساسات لکه ستړیا، عصبیت، بېخوبۍ، هیرول، سرخوږي، ویره یا لاټه باوري د دې همدې رواني او فزیکی او فزیولوژیکی فشارونو نښې دي. دا د کمزوري نښې نه دي، بلکې د ستر بدلون په وړاندې د انسانیت نښې دي. خو ممکنه د کډوالۍ تر ټولو دردونکې شیبه هغه وخت وي چې د هیلو او د واقعیتونو ترمنځ توپیر راڅرګند شي. په پیل کې ذهن له روښانه انځورونو څخه ډک وي، غوره دنده، ازادي، آرامښت، خو وروسته بیا واقعیت خپل مخ ښیي. دا کار ستونزې، د اړیکو پیچلتیا، د ژبې غربت او په زړه کې یو ځای چې نورې کور نه نوموي، په دې پړاو کې کډوال ممکن له ځان سره ووایي شاید باید نوی راغلی، خو روان وخت اړتیا لري چې نوی نظم جوړ کړي تر څو د هغه څخه ترمنځ چې له لاسه ورکړل شوي او هغه څه چې ترلاسه شوي دي توازن او انډول ومومي.
عزتمنو اوریدونکو د کډوالۍ فشار کله ناکله لکه یو داسې سیوری له انسان سره مل وي. د راتلونکي بې ثباتي د ټولنیز ملاتړ د شیلونو نشتوالی او د کلتوري سمون ستونزې ډېر انرژي غواړي. حتی ساده اړیکې جوړول، د کار موندل یا له لیرې کورنۍ سره اړیکه ساتل ډېر رواني انرژۍ ته اړتیا لري. خو بیا هم د انسان روان د بیا جوړونې حیرانوونکې وړتیا لري. څېړنې ښیي کله چې کډوال ملاتړي شبکې یا چینلونه د تړاو احساس او ټولنیز منل ومومي، رواني نښې کمیږي. کډوال ماشومان او تنکي ځوانان په دې منظومان کې یوه زیانمنونکې ډله ده. دوی باید نوې ژبه، ټولنیز نور نمونه او دوهګونې پیژندنې په یو وخت اداره کړي. د ټولګیو له ملګرو سره دوستي، د والدینو او ټولنې د کلتوري توپیرونو درک کول، د دواړو نړیو سره د تړاو احساس ټولې سختې معادلې دي. خو که په کور او ښوونځي کې ترې ملاتړ وشي، دوی کولی شي د کلتورونو ترمنځ پل جوړ کړي او یوه څو اړخیزه او بډایه پیژندنه رامنځته کړي. په پای کې باید ووایو چې کډوالي د دوو نړیو ترمنځ سفر دی، یوه بهرنۍ نړۍ او یوه داخلي نړۍ. په دې تیریدو کې انسان کله ناکله د خپل ځان ځینې برخې له لاسه ورکوي تر څو بیا خپل ځان جوړ کړي. د کډوالو رواني روغتیا نه یوازې په ټولنیزو یا اقتصادي جوړښتونو، بلکې د هیلې، باور او متقابل منلو په کچې پورې اړه لري. ممکن هیڅ کډوال په بشپړه توګه هغه پخوانی کس نه وي، خو هر یو د انسان د نوي وړتیاو د موندلو یوه موقع ده. دوستانو، که تاسو هم د پرون له نړۍ څخه د نننۍ نړۍ ته مسافر یاست، په یاد وساتئ چې د غربت خپګان ستاسو دښمن نه دی، دا ستاسو د ژوندیوالي نښه ده. هر ځل چې ستاسو زړه د یوې خاورې، ژبې یا مخ لپاره تنګ شي، په حقیقت کې ستاسو روان تاسو ته یادونه کوي چې تاسو لا هم مینه پیژنئ. نو خپل ځان ته وخت ورکړئ، ما ویریږی او له ځان سره په مهربانۍ چلند وکړئ.
ډیرو قدرمنو اردوونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل شه.
کلا
راشا،
په نامه د هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم په نومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو د پښتو خبرونې د هر کله راشه د ګلبن ډیرو قدرمنو او عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه، نیکی هیلی و منی په دې هیله چې روغ رمټ او د خوشحالۍ په جامو به پټ یاست انشاءالله. عزیزانو، په نننی هر کله راشه پروګرام کې بیا حمزه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. له تهران رادیو هر کله راشه اورئ.
په دغه پروګرام کې خپل شعرونه، نظرونه، کره کتنې او مطلبونه شاملولی شي. په خپل لیک، په خپل غږ، هر کله راشه ستاسو پروګرام، ستاسو غږ، ستاسو نظر، هر کله راشه.
ایزنو زه هم تاسو په خدمت کې لامینه اخلاص اډه ګډه ګډه سلامونه وړاندې کوم. هله چې روغ جوړ وو ان شاء الله او د سلامتی په جامو پټ خپل پروګرام اوریدو ته به ناست وې. نو ګلانو د شامل دوه لپاره د واتس اپ د ګروپ نمبر تاسو خدمت ته وړاندې کوو، په دې هله چې خپل نور ملګرو او خپلوان او دوستانو سره هم شریک کړي. د غشمیر در سره ولي کې 0098 د ایران کوډ 9 9 6 6 4 5 6 6 3. همداشان پښتو 998@yahoo.com زموږ د ایمیل یا برېښنا لیک پته دا، او تاسو په دغه پته خپل لیکنې او غږیز پیغامونه موږ ته را لیکلی شي. parstoday.ir/psa/iranradio.ir/psa زمون ویب سایټ نه چې تاسو پکې بیل بیل خبرونه، سیاسي تبصرې، راپورټونه، سپورتي، دینی، کلتوري، ادبی کیسې، مرکې، داشن لنشن ویډیو کلیپونه هم لیدلې او اوریدلې شي. ګران اوردونکو دلته یو لنډه شانت دمکو او بیا تاسو خدمت ته حاضر کو.
د تهران د پښتو خبرونه د هر کله راشه د پروګرام قدر منوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایو. په دغه نننی پروګرام کې جمیل صاحب که تاسو خوښوي به نیخ په نیخ ورشو د قدر منوریدونکو
لیکنه د بیخي مخه ده.
په سر کې زموږ قدرمن اوریدونکو ښاغلی خاکسار محمدی صاحب یو ډیر پزړه پورې شعر را لېږلی چې کستا سو خوخوي زبو وایم.
بیخي مخه ده.
وای چې خاکسار صاحب وای چې پښتون ډیران او وګټي زر او وبایلی اتنا خبر کې خپل سر وبایلی.
اها
کوي د اوا امپراتوري نه پورته په سیاست کې بیا ډګر وبایلی. په سیاست کې هر ډګر وبایلی یو غټي سلې بایللې وی تل.
یو غټي سلې بایللې وی تل دین خور لاشي
هم لخر
وبایلی.
وای په خوانی مخ کې تللې د خرپ خلکو ز زما په شان نه و چې سنگر وبایلی. وای هغوی شایی آن تر دیلی کوله اوس خو غلام و گتی
نر و بایلی.
نبوی تل داسی بایلی کسی چوک چی خیر و گتی او شر و بایلی. وای چی کشی رواج علم وحدت او الفت خاک سارا بیا لارکی زیگر و بایلی.
دیر خو دیر علا کشی رواج علم وحدت و الفت خاک سار بیا لارکی زیگر و بایلی. واقعی که علم وحدت و الفت مرمون فاطمی دود شوی نو یوازی خاک سار سی با نه بلکه دیر خلق با بلکه اولسون با پاکی زیگر و بایلی. نو علا پاک تی وکری چه وحدت علم و الفت مینا و روروری زیاد شی او سیما و اسلامی نره بلکه درستان نره در سول امن و آرامخت زنگو شی. گوره پا دنیا که چه پا یه بازی که هم مرمون فاطمی نکراری وی نو زخو بوان چه دنیا د بل کونج کې بیا حتمن ورڅخه انسانان او انسانیت دردېږي. چا خبره چې که په گاوند کې د اور ولګي نو که اور ته نن ورځې کم از کم هغه لوګي خو بي تسترګو ته خامخا
راځي. حقیقتا هم داسې ده. جمیل صاحب ستاسو خبره خو بیخي سمه ده، بالکل هم داسې ده لکه څنګه چې موږ وکتل د فلسطین په غزې ترانګ کې چې په همدا وروستیو دوو کلونو کې کوم ظلمونه او جنایتونه چې ترسره شول. دغه وحشي ډول جنایتونو نه یوازې په ټوله نړۍ کې مسلمانان ودردول، بلکې کابو درست انسانان هغه که هر یو دین سره اړوندوي بے قرار کړل او په دغه ناغخت توګه واټونو ته وبتل او د دنیا په ګوټ ګوټ کې د فلسطین د غزې له مظلومو ماشومانو او ښځو یې چې په وحشیتوب سره په وینو کې لید پیت شول او کورونه یې په کنډوالو بدل شول بشپړه ملاتړ اعلان کړ او د خپل توان په اساس له ظلم او استبداد څخه کرکه او نفرته هم اعلان کرد او د مظلومان ملاتړ.
بالکل په خلې د برکت شمن فاطمی کلم داسې دا ګور نن سبا په درستی نړۍ کې د هر ظالم او جابر په خلاف انسانان راپورته کیږي. دغه انسانان د دین او مذهب ته پوس نه کوي چا دا ظلمونه پکې کیږي، یوازې دا ویني چې انسانیت باندې ظلم کیږي او بیا دا بے څوک او مظلوم انسانان د مرستې او مدد چغې پورته کوي چې باید هغوی چغو او فریادونو ته غوږ واچول شي. چې همدغه د اسلامي تعلیماتو په سر کې دا اوس داس انسانیت په دې پوه شوی دی چې اسلام هر څه چې غواړي د انسانیت او همدردۍ له امله دي او باید په سر کې انسانیت په نظر کې ونیول شي. نو د خاکسار صاحب د ډېر په زړه پورې شعر یو ځل بیا یوه دنیا مننه کوو.
خنو زموږ یو بل قدرمن او تکړه شاعر او د هر کله راشه د ګلبن ډیر تاند او په زړه پورې ګل شاغل محمد اکبر سلطانی صاحب یو ډیر لند دو بیتی البته له ډیرو معناو ډک شعر را لېږلې، لکه چې دغه شعر هم د خدای بخښلی عبدالله مقری زما په خیال دی چې خدای پر قبر رحمتونه نازل کړي، وای چې ار محراب کې می زر واره سجده وکړي، ار محراب کې می زر واره سجده وکړي، ظالمانو ته می ډیر خیری وکړي، وای د رښتیا میدان چې راغلو واړه پټ شول، چې هر څو می پښتنو ته ناری وکړي.
ار وخا د عبدالله مقری صاحب او راوندن کی شعر یہ بیا محمد اکبر سلطانی صاحب ډیرا مننه کو واقعي شه ډیرا په زړه پورې شعر وو باندې د سلطانی صاحب چې ډیر خوله شعر موږ سره شریک کړی دی او دوا بیتی وا منو فاطمی خو ډیر فکر او راز پکې بیا موجود وو. تاسو دغه لورانه یوه دنیا مننه کو هیله چې په لا خو لورینو به در کل راشد گلبن گلان نزوی خود پاک دی در وخد عبدالله مقریس په قبر هم رحمتونه او نور وری ان شاء الله تعالی. نو که تاسو خو خو ایمن فاطمی دل تبی ولند شنت دم واخلو بیا بر راشو خپل یارانو لیکونو شیرونو پیغامونو ده
بی خسمته.
وقتی که مجدای باران میرسد به خاک تشنه، عطر خوشای بهشتی میرسد به خاک تشنه، شبهای کمای کامل تایی آسمان میتابه، دل منتظر بیادش تا سهر بیتب و تابه. وقتی که مجده باران میرسد به خاک تشنه، عطر خوشای بهشتی میرسد به خاک تشنه، عطر خوشای بهشتی میرسد به خاک تشنه، عطر خوشای بهشتی میرسد به خاک تشنه.
نو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي او یو ځل بیا تاسو ته شرخ لاست وایو په دغه نننی پروګرام کې. بیا راګرځو د قدرمنو اوریدونکو په زړه پورې لیکونو ته. د همزموږ یو پخوانی همکار او ډیر خوش اخلاق او باوقار جناب شاغلی محمد مهدی بیات صاحب مانوی صاحب د خوشحال بابا یو ډیر په زړه پورې البته هیلمنون کې شعر
نو ګوره چې بیا هم باید له ټولنې او د زمانې له بدو حالاتو او ترنګلتیا او انسان امید نه شي، ځکه دنیا له امیدونو سره تړلې ده. تاسو د بیات صاحب خبره وکړه حقیقتا چې څومره دلته مونږ وایو چې دغه څومره باوقار او باعزت او خوش اخلاق انسان و هغه کم دی. بیات صاحب زه همیشه په دې پروګرام کې او دلته مونږ بره کومه ټولنه ټولګي کې خالی دي ان شاء الله چې هر چرته وي سلامت تندرست او خوشاله دي اوسې.
بالکل بالکل.
خانو شعر مو
مانوي صاحب د خوشحال بابا ډیر له مانویت او امید ډک یو لن شعر دی چې مشتره لېژلی وایي چې ش سړی د چا په بدو نظر نکا.
او که بالکل
ش سړی د چا په بدو نظر نکا کڅوک بد ورسره کڅوک بد ورسره کاندي
دوی بخکا
په باردار ونه په باردار ونه تل وریږي کانی ورته ګوره چې باردار ونه
سکه
د جهان کینه غصه واړه تر شاکه که سړی په وخت قهر مرګ
تر زړه
وای په کینه په حسد هیڅ د چا ونیشي هر سړی چی حسد کاندی
زان وبکا ډیر زبردست پکینا په حسد هیڅ د چا ونشي هر سړی چی حسد کاندی زان وبکا واقع هم داسې دا چې هر څوک حسد او کینا لري نو پر چا خو څه نشي کوي مې فاطمه چې البته خپل ځان به بیا وبکینو وا مانوي صاحب ډیر ډیر مننه لا مانوي ته ډک شیر دی لا ډالې کړی چې واقع باید مونږ پر غور وکړو او د ورځې پر اساس باید دغه شیرونه د ځان لپاره یو کړشار او ګرځو خدا زمونږ د وګران ملګری او دار کل راشا د ګلبن خوګ او فعال ګل باید څه بوشي وا دنیا
مننه
کو ان شاء الله چې سلامت او تندرستي اوسي.
جمیل صاحب لومړی پیغام له شایسته نیمروز ولایت زموږ یو نوی قدرمن اوریدونکي نقیب الله وصال صاحب چې په اول ځل غږیز پیغام را استولی دی او ډیره په مینه یو څو غوره ویناوالې را ډالې کړې دي نو که ستاسو خوښه وي چې خپل د دوی له خولې څخه به واورو.
بخي مو خوښه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنه کی بلا وصال د نوروز له څخه خبرې کو نمړې تاسو ټوله ورې دغه ته سلام وره ما د انسو لند کلمات چې معنا د پن پښې دي وایل لکمان حکیم څخه چا پښتنه وکړه آداب دې د چا سده کړ. لکمان حکیم جواب ورکړ لبیا د باندې څخه په دې کې دا پن پروت وی چې موږ چې بیا د ګام ته وګورې دا بیا د بې کې موږ باید د دې څه پن دوه موږ باید داسې کار ونه کړو بره موږ ته ادب په لاس کې راځي. ښه وایي د ناپوهي د رنځ درمل پوهنه ده. په دې کې هم داسې پن راغلی چې معنا ناپوهي پوهنه وکړه ناپوهي به دې ولاړه شي. رښتیا ویل د خدای جل جلاله د رضا سبب ګرځي. دا خو نو رښتیا ده د کتابو خبرې دا خو ښه وایي په صلح کې خیرت دی. اندې که صلح وي آرامي وي وطن پرمختګ کوي هغه معنا زیان نه ورته رسېږي.
وعلیکم السلام قدرمن نقیب الله وصال صاحب ډیر خوندور پیغام دی خوند مترې واخست اله چې بیا به هم دغه شان پروګرامونه را ډالې کړي. خامر مفندی د بل پیغام هم د مردان سیمې د ځوان شاعر یوسف پزړپوري شیرونه چې جمیل صاحب را ډالې کړي دي نو راځي چې ورته وښو.
جی او نظم بر سر شریک م جی بخوا ساده خلکو د دینخه خلکو دا اوس چنیغ نیغ ګرځیاغه د خلکو د دینخه خلکو پختو به عزت پو ایمان بو غیرت پو رښتونه صداقت پو وزړه کی امانت پو پجبه حقیقت پو سمینه محبت پو شملی بوی پګړی بوا شال بو شړی بو پکول بو کونټی بو اسکټ بو سپلی بو اس پو ټانګه بو د کلیو جرګه بو د هر چا ماملې بو د ټولو پیسې لبو.
نه
جی اس پو ټانګه بو د کلیو جرګه بو د هر چا ماملې بو د ټولو پیسې لبو. جمعات بو وجره بو لاټین بو دیو بو حیا بو پرده بو په هر کور کې بو کر بو
ډیر خیر ډیر
جی جمعات بو وجره بو لاټین بو دیو بو حیا بو پرده بو په هر کور کې بو کر بو پیزوان او زنجیرو نو چارګل بو خارو نو پغاړه کې بیوا چې ول د سرو بتاویزونه نکریزی ویلاسونه د خوره ګلاسونه.
یو
جی مننه جی سیرونو دړې بو سیرونو دړې بو پاو نو پلې بو تانیس بو ان بو خدرنه پیسې بو او بشونو بلې بو د خټو کوډنې بو لګي باندې به تور او کوټه کې بخارې بو د لرګي او سمسې بو شیره بو لټې بو. نه جی نه بشونو
اما که جب آوال گرام که شکن آگر در در پا دی طول ملک آباد کرده شاباشی او تو سڑی بخوده دا تا سڑی او گرد رزا دیر خواه رزا
بشو نو بلی باو دا خط و کودانی باو لگی بانده با تورا با کوتا کی بخاری باو دا لرگی و سمسی باو
دیر مننه جمیل صاحب لدغه پیغام څخه ان شاء الله تعالی همیشه تاسو خپل پیغامونه مطلبونه هر شی چې تاسو په زړه کې دي او دا چې نیوي کې او وړاندیزونه دا چې زموږ پروګرام نورم خشي او تاسو به ښه په واوري او نظر ستاسو نظرونه هم خپور شي حتما زموږ سره
او ډېر ښه ټکی ته ما میرمن فاطمی اشاره وکړه. ګوره د چا خبره چې په یوه ظرف کې یوه جام کې یا ګیلس کې هماغه څه تلیږي ته چې څه پکې وي نو دا پروګرام خو د مونږ ملګرو خپل پروګرام دی. دار کله راشه دیو نامو لیکونو باندې او دیو غږیزو پیغامونو باندې او دیو لیکونو به مشتمل دی. نو کدا پروګرام دیو غواړي چې نورم خشي نو ډېر ښه شان به مونږ ته ولې کې چې مغه ځکه چې دې ظرف کې مغه شی به دیو ته مونږ وړاندې کوو چې دوی مونږ ته راځي. نو مونږ په صرف ایسا نشته د مونږ یارانو ملګرو پکې پورا پورا حصہ دی کدی غواړي چې دا نورم خشي نورم خشان راوستي مو به مغورته وړاندې کوو
شاشېرون راوستي ش مطلبونه راوستوي هر څه چې دوی خوخ دي موږ د دې په خوخه سره. نو دغه پروګرام وخت هم پم دې ځای کې ختميږي جمیل صاحب. نو موږ هم څوک
اجازت بغواړو چاره
د قدرمنو اوریدو
په ما سره به اجازت بغواړو.
خواهش کوم. نو د خدای په امان. تلپات خوشبوی
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو اوس زه صادق حسین د ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د پروګرامونو یوه نوي لړۍ ستاسو خدمت ته وړاندې کړم چې پکې د مختلفو تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي بیاناتو سره ستاسو په خدمت کې وو. د دې لړۍ په دریم پروګرام کې د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى خامنئي له کلام څخه د غدیر د اختر په ورځ په امامت باندې د حضرت امام علي علیه السلام د انتصاب په اړه درسره وغږېدو. دوی دغه چاره له پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم څخه وروسته د لارې د نقشې د تکمیل او د اسلامي هدایت د کرښې مستقیم ساتنه معرفي کوي. د غدیر مسله یوازې یوه تاریخي مسله نه ده، د اسلام د بشپړتیا او د جمعیت یوه نښه ده. که پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په لسو کلونو کې له تعصباتو او خرافاتو ډکه یوه بدوي ټولنه په هغو لوړو مجاهدتونو سره چې هغه حضرت ترسره کړل او د خپلو وفادارو اصحابو په مرستې سره یې په یوې اسلامي مترقي ټولنې بدله کړه، آیا له دغو لسو کلونو وروسته لپاره یې څه فکر نه و کړی او د امت په اختیار کې د لارې څه نقشه نه وه ورکړي؟ دغه کار پوره شوی نه و. د جهالت د تعصباتو رسوبات تر دومره حده ژور و چې شاید د هغوی د ختمو لپاره ډیر اوږدو کلونو ته ضرورت و. ظواهر ښه و، د خلکو ایمان ښه ایمان و، البته ټول په یوې سطح کې نه و. ځینو د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د رحلت په وخت یو کال شوی و، شپږ میاشتې شوي وې چې یا دوه کاله شوي و چې اسلام یې قبول کړی و. هغه هم د پیغمبر اکرم د پوځي قوت شان چې د اسلام جاذبې ورسره ملوي هغوی اسلام ته راکاږلي و. هغوی هم د اسلام د پیدایي دور د مسلمانانو په شان ژوره مسلمانی نه لرله. د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د لسو کالونو لامودین او رسته د دغه ټولنې لژورتیا څخه د جهالت د رسوباتو د پاکولو او د اسلامي هدایت د کرخې نیخ ساتلو لپاره یو تدبیر لازمی وو. که دغه تدبیر نه وای ترسره شوی نو کار به نیمګړی پاتې وو. دا چې د سورې مائده په مبارک آیت کې فرمایي هم د دې معنا وضاحت دی چې دا نعمت د اسلام نعمت، د هدایت نعمت او د بشری ټولنې ته د نیغې لارې ښودلو نعمت به هغه وخت کامل او بشپړه کېده چې له پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نه پس هم د لارې نقشه ټاکل شوې وای. دا یوه طبیعي چاره ده. عزتمن اردوونکو زموږ د دغه پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. نور له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.
Tehran-ն խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։